کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم سهار مو نیکمرغه نن شنبه ده د 1395 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی څلرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه کیږي د رواني خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د فرا په ولایت کې ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین د ګټې په حق له عامه پوهاوی پیل کړی دی د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډیر ښه نتیجه ورکړی ده او په ترکیه کې د خلکو سره دا ویره پیدا شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یادایش ډله به نور بریدونه هم وکړي دا راپورونه لږ وروسته اوري اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي
هغه کاندیدان چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځینو مهمو دولتي پوستونو لپاره نامزد کړی دي په کانګرس کې د جمعې په ورځ د اجتماعي غونډو په دوران کې د روسیې ایران او د پاسفیک د سمندر له هیوادونو سره د تجارت په شمول د مهمو مسایلو په اړه د ټرمپ له دریځ نه مخالفت څرګندونې کړې دي زیاتره یې د نیویارک د ښار د تاجر او میلیاردر له نظر نه بالکل مخالف نظرونه ورکړل او اوس په دې اړه شکونه پیدا شوي کله چې ټرمپ بل هفته په سپینه ماڼۍ کې کار پیل کوي په مؤثره توګه به د جمهوري غوښتونکو د ګوند د عنعنوي پالیسۍ برعکس عمل وکړي او که نه د ورجینیا د پوهنتون د سیاسي علومو د مرکز استاد لیلی سباټو امریکا غږ ته وویل چې پخوا هیڅکله داسې نه و شوي چې د کار د پیل کېدو نه مخکې دې د کابینې نامزد غړي د نوي جمهور رئیس د پالیسیو په ضد نظر څرګند کړي د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای د ریاست نامزد کاندید مایک پامپیو او د دفاع د وزارت کاندید د سمندري قواو متقاعد قوماندان جنرال جیمز ماتس دواړو د مشرانو جرګې د وسلوالو قواو د جرګګۍ د غړو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې روسیا چین او شمالي کوریا د امریکا غټ دښمنان دي خود خارجه وزارت د مقام کاندید ریک ټیلرسن د پوښتنو په ځواب کې له دې نه انکار وکړ چې آیا واقعا د روسیې جمهور رئیس پوتین جنګي مجرم دی او کنه ټرمپ د جنوري په شپږمه په ټویټر کې ولیکل چې یوازې احمقان او بیوقوفه خلک فکر کوي چې له روسیې سره دوستي د امریکا لپاره ښه نه ده ټرمپ څو وارې د پوتین تعریف او توصیف کړی او د یو پیاوړي مشر په توګه یې د هغه نوم یاد کړی د متحده ایالاتو کانګرس د جمعې په ورځ د هغه روغتیایي پلان د فسخه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ چې د اوباما کیر په نوم شهرت لري د کمو عوایدو امریکایانو لپاره روغتیایي بیمه برابروي او د جمهور رئیس اوباما د حکومت په دوره کې نافذ شو د کانګرس د استازو مجلس او د سنا مجلس په کلنۍ بودیجه کې د بحث لپاره د دغه قانون ختمول شامل کړي دا وخت د کانګرس په دواړو خونو باندې د جمهور رئیس د جمهور غوښتونکو واکمني ده او اکثریت د دې پلان کلک مخالفت کوي په کانګرس کې د ډیموکرات ګوندې د جمعې پر ورځ هغه وخت په ډله ییز توګه ووتل چې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې او د ایف بی آی د رئیس جیمز کومی د رول په باب د یوې غونډې په دوران کې بحث روان و د ایف بی آی پر رئیس باندې له دې امله سخت انتقادونه شوي دي چې هغه د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په وخت خپله بېطرفي ونه ساتله د ټرمپ د کامیابۍ او د هیلری کلینټن د ناکامۍ لپاره لاره اواره کړه یو لړپوري امریکایي ماموري د داعش په ضد په موصل کې پر روان جنگ کې د عراقي قواو د پرمختګ هرکلی کړی دی او وایي چې په موصل کې د داعش نه یو مهمه دولتي ودانۍ نیولې د عراق حکومتي قواو د موصل د پوهنتون ودانۍ له یوې سخت جګړې نه وروسته ونیوله او دولتي جنډې پرې ولګوله عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالي الیسا سلاټکن د جمعې په ورځ په پینټاګن کې خبر اعلان ته ویل چې په سمبول چې دغه پرمختګ سمبولیکی بڼه لري خورا فوق العاده مهم جنگي عمل دی په مارکیټونو کې یو دم د ترکیې د پیسو د ارزښت د لوړېدو له امله په هغه هیواد کې وسط سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د رامنځته کېدو ویره راپیدا شوې ده او په داسې حال کې د ترکیې د لیرې نرخ په تیرو لسو ورځو کې اته په سولو کې رالوېدلې امکان لري چې جمهور رئیس رجب طیب اردوان له یو غټ سیاسي مشکل سره مخ شي او ټولې برنامې به ناکامې شي ملګری ملتونه وا چې اوس هم په زرګونو مهاجرین اروپا ته د رسیدو په تکل په سخت ساړه ژمي کې چې د تودوخې درجه د انجماد حد ته رسیږي غټ خطر په ځان قبلوي او د مدیترانې د سمندرګي په لاره سفر کوي. په تیرو څو ورځو کې څو کسان په اوبو کې ډوب شوي دي. ملګرو ملتونو له اروپایي هیوادونو نه وغوښتل چې په عاجله توګه دي د دغو بې اسرې او بې سرپناه خلکو سره بشري مرستې وکړي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما په سوډان باندې د هغو اقتصادي بندیزونو یوه برخه ختمه کړې چې د 1950 او 1950 لمریز کلونو په دوران کې په هغه هیواد کې د کورنۍ جنگ د شروع کېدو له امله لګولي وو. د اوباما ادارې د جمعې په ورځ کانګرس ته په استول شوي لیک کې دغو بندیزونو د نرمولو غوښتنه وکړه او دا دلیل وړاندې کړ چې جنوب چې سوډان اوس له امریکا سره د ټریزم په ضد په جنگ کې همکاري کوي او د خپل ولس بنیادی ضرورتونو ته هم پام کوي. د سوریې پوځ وایي چې اسرائیلو د جمعې په ورځ د دمشق سره څیرمه د سوریې د هوایي قواو یوه اډه په توغندي وویشتله چې په نتیجه کې په دغه اډه کې دننه څو غټې چاودنې وشوې. د سوریې پوځ له همدغه اډې نه د دمشق سره نږدې د رژیم د مخالفانو مرکزونه په نښه کوي. ویل کېږي چې د ملي امنیت د مقام نامزد کاندید مایکل فلن په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره 13 دسمبر په 9 ټلیفون باندې څو وارې خبرې کړې. په همدې ورځ جمهور رئیس اوباما 15 روسي ډیپلوماټانو د شړلو احکام صادر کړي او د روسي پر دوه استخباراتي دارو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل او د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب د فراه ولایت په ناامنه ولسوالیو کې په خپل ولسوالانو خلکو ته د پولیو د واکسین په ګټه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دوی وایي که څه هم له دې مخکې د عامه روغتیا لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه تبلیغات شوي دي، خو زیاتوي چې خپل تبلیغات په دې اړه یې په دې خطر پیل کړي دي چې خپل کلیوال د واکسین کوونکو په لټه کې دي. نور حال د فراه ولایت نه د امریکا غاګ آشنا رادیو د همکار خوشحال زلان پر راپور کې اوري.
اوس د فراه ولایت په کلیوالي سیمو کې د ولسوالۍ ولسوالانو هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي تبلیغات پیل کړي دي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوال اجمل زاهد وایي دا چې ګوزن په ماشومانو کې ډیره خطرناکه ناروغي ده او درملنه یې هم نشي کیدای، نو د خپل ولسوالۍ د بچیو د ژغورلو لپاره یې خلکو ته د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی ترڅو خلک خپل ماشومان د پولیو پر وړاندې واکسین کړي.
واکسین ډیر مزایاوي او ډیر ګټ لري او د هر چا طفل پر هغه سړي پلار والدینو باندې حق لري چې خپل طفل د دغه شان ناروغي او څخه نجات ورکړي او د واکسین په یو کتري باندې دغه ژوند ته نجات ورکړي.
بل پلو دی فراه ولایت د بکوا ولسوال غوسیدین خان هم په بکوا کې د ګوزن واکسین په اړه د عامه پوهاوي کمپاین د پیل خبره کوي. غوسیدین خان وایي کڅه هم لدینه مخکې د عامه روغتیا ریاست لخوا خلکو ته د پولیو واکسین په اړه معلومات ورکول کیدو، خو اوس یې خپل هم د پولیو واکسین د ګټو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی چې په وینا یې اوس خپل خلک د واکسین کوونکو په لټه کې دي او ورسره همکاري کوي.
تر مخه به هیڅ همکاري نه و، مثلا چې اوس د کلی مشران هغه طالبان ټول همکاري پر دغه برابر کې واکسین و دوی خپل ترموش بالا کوشش دا مسلمانان ګرد کوچنی امر کېدل واکسین نو شي نو اوس واکسین امر سي هیڅ مشکل مزاحمت نسته.
په همدې حال کې د فراه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق د پولیو واکسین په اړه د ولسوالانو د تبلیغاتو هرکلی کوي او زیاتوي د دې تبلیغاتو په پیلېدو سره به د پولیو واکسین لمن لا هم پراخ شي. غلی شایق دی آشنا رادیو للاری دی خلکو څخه غواړي چې خپل ټول تر 50 کلونو شکته عمر لرونکو ماشومان هر دوره دی ګوزن د ناروغي پر وړاندې واکسین کړي.
ټول هغه کوچنیان چې سن یې تر 15 کال کم وسی مشته او شدغه ده چې خپل کوچنی باید 100% واکسین کړي. دا غواړي چې دوی د پولیو د مرزه سر مسکون پاتې سي، خصوصا هغه کمپاینونه چې موږ اجرا کوو یا کسان چې کلینیکو ته طبعا ټول دسترسی لري، کلینیکو ته د ولاړ سي خپل کوچنی دي په کلینیک واکسین کې.
باید وویل شي چې د فراه ولایت د نورو ولسوالیو ولسوالان هم آشنا راډیو ته په خپل ولسوالیو کې د ګوزن واکسین په اړه د تبلیغاتو د پیلیدو خبره کوي، ځکه په وینا یې د ګوزن ناروغي مخنیوی یوازې د پولیو په دوه څاڅکي واکسین شونی دی.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزن د مخنیوي واکسین نکېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
دروندونکو د امریکا غاک آشنا لیدو سهارنی خبری خبرونه ته غوږی استئ. زمون خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په داس حال کې چې د همدې میاشتې په شلمې نیټې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل هل مخې ته د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي او توقع کوي چې په لسګونو زره کسان به یې سیل ته راشي. په شاوخوا سیمو کې زیات شمیر د تحفو او سوغاتونو د خرڅلاو سټالونه هم لګیدلې دي او زیاتره هوټلونه لمخ کې نه نیول شوي دي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبريالې ایډم گرینبام پر راپورټ کې اوري چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
توقع ده چې په سلګونو زره خلک به د جنوري په 10 په واشنگتن ډي سي کې د کیپیټل هل یا د کانګرس د ودانۍ د بیرونی زینو مخې ته ولاړی او د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وفاداری د لوړې د مراسمو ننداره وکړي او بیا به د رسمي گزارش د سیل لپاره په قطارونو کې انتظار وباسي. په عین وخت کې په سلګونو دکاندارانو ځانونه تیار کړي دي چې په دې ورځ له موقع نه په استفاده خپل سوغاتونه او تحفې پر خلکو باندې وپلوري. د واشنگتن ډي سي تقریبا په ټولو هوټلونو کې زیاتره لوکسې کوټې یا اتاقونه لمخ کې نه زیات شمیر هغو خلکو نیولې دي چې د امریکا له نورو ایالتونو نه دې ښار ته راځي. د ډونالډ ټرمپ په زرګونو ملاتړ کوونکي ټول امریکا نه را روان دي او غواړي چې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د واشنگتن ډي سي د فور سیزنز یا د څلورو موسمونو هوټل چې یو ډېر معتبر هوټل دی او معمولا بډای خلک پکې شپې کوي، د یو دربس اتاق یا سیوټ بی په یو شپه کې $14,000 ده او زیاتره خلک چې په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره پکې شپې تیروي معمولا څلور شپې تیروي چې مجموعي بیلې $14,000 ته رسیږي. د فور سیزن د هوټل مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل هر څوک چې دلته د کم تر کمه څلور شپو د تیرولو اراده لري حتما د ښې سلیقې خاوند دي او ښې ډېرې پیسې هم لري، ځکه چې د هر چا له وس نه ده پوره نه ده چې په یوه شپه کې دومره ډېرې پیسې ولګوي. په دغو کسانو کې بانکداران او سرمایداران شامل دي. زموږ د هوټل د یو عادي اتاق یوه شپه $2,000 ده. دا د امریکا د سترې محکمې د قاضي قضات غږ دی چې په 2003 میلادي کال کې جمهور رئیس اوباما ته قسم ورکوو. دا ځلې د نوي جمهور رئیس د قسم خوړلو په مراسمو کې د هالیوډ د فلمونو ځینو مشهورو ستارو چې د اوباما د قسم خوړلو په دواړو مراسمو کې حاضر وو د ټرمپ د قسم خوړلو له مراسمو سره د احتجاج په ډول بایکاټ اعلان کړی دی. د فور سیزن یا څلورو موسمونو د هوټل جنرل مینیجر ډیوډ برنارد امریکا غږ ته وویل چې زیاتره میلمانه له ایالتونو نه راځي او د جمهوري ګوند غړي دي او دا هغه کسان دي چې د ټرمپ انتخابولو کې مهم رول لوبولی وو. موږ مرتزان چمتو کړی دی او د شاپو خلیګانو په شمول هر څه مو د هغوی د خوشحاله ساتلو لپاره تیار ساتلي دي. دا هوټل د هرې کوټې میلمته یو قیمتي بکس د تحفې په شکل ورکوي چې په څلیر شو قیراتو سرو زرو کې پوښ شوی او د امریکا د جمهوري ریاست د مهر نښان پرې لګېدلی. د تحفو په جمله کې یوه قیمتي تحفه چې ډېر خریداران یې اخلي د بیسبال د لوبې یو کیپ یا خولۍ ده چې دا جمله پرې ښکل شوې چې میک امریکا ګریټ اگین، یعنې راځئ چې بیا امریکا سرلوړې کړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی صفه 1290 FM 3.5.
د خوست په ولایت کې کروندګر وایي چې شنو خونو یا گرین هاوسونو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د خونې د زراعت د ودې او پراختیا لپاره خورا ګټور بولي. تفصیل د امریکا غا غشنار دی د خبريال ابراهیم رحیمی پر راپور کوي.
د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکي حضرت عمر د خپل گرین هاوس یا د شنې خونې دننه د تازه سبزیجاتو له کروندې څخه د اضافي ګیاو په لرې کولو بوخت و. د کروندې چارچاپیره د اوسپنې ستنې درول شوي او له پاسه پرې په مسلکي ډول پلاستیکونه هوار شوي چې هوا معتدله وساتي. د شنې خونې دننه سړی داسې احساسوي چې ګنې د پسرلي موسم لګېدلی.
دا خمو جرجر په کریل دی، دوبی تربه او تیا پخلی نه د سر پخه دا هم په کریل دی، ملي سرخک په کریل دی، غم په کریل دی، کهو دا درې شینه مو کرل. دا سبزی ان شاء الله تخم دی چمهلونه 15 ورځې می دا شای رسیږي ان شاء الله.
حضرت عمر 15 گرین هاوسونه یو ځای جوړ کړي. د هر شنی خونې لپاره سباندې څلور بسمیز مکابله کړي. هغه وایي چې د غنم او جوارو په پرتلایه د سبزیجاتو عواید څو برابر زیات دي.
اوس ان شاء الله چې مو دغه تاشای په جوړ کو، امید لرم ان شاء الله چې یو په او ته چنده و چنده نه چنده داخل ته اضافي هغه رو کې مل زکه چې کول دولس میاشتې می موسم دی. دغه نه دا کې نه ژمی شته، نه پسرلی کې شته، نه غب کې شته، یخ هر څه کنټرولېږي.
هره خونه د ننوتو مشخصې دروازې لري. د هوا د کنټرول لپاره پکې عالي نصب شوي. د پټي ټولو برخو ته د غځول شوو پایپونو له لارې مساوي اوبه رسیږي چې په کافي اندازه سره هم پکې له مخکې ګډه شوې ده. اسماعیل د یوې بلې شنې خونې مسؤول دی.
ټول گرین هاوس ته دغه یوه پایپ نه د ذخیرې نه غور کولی کېږي سره، او دته د پوست ټنکۍ نه د کوم گرین هاوس ته چې اوبه روچي یغه ټنکۍ نه اوبه ورته روچي.
دا محل په خوست کې سل شنې خونې شته چې ځینې تکمیل او پر ځینو هغوی کار روان دی. هره خونه شاوخوا 450,000 افغانۍ لګښت لري چې 50% لګښت کارډیپ موسسې پر غاړه اخیستی دی. اسماعیل وایي چې شنې خونې هم د زراعت د ودې او پراختیا په برخه کې خورا مفید دي او هم یې د بزګرانو پر اقتصادي وضعیت مثبت تاثیر کړی دی. اسماعیل پکې اوبلن کدو کرلی دی.
4,500 بوټي د یو گرین هاوس کې کرلی دي. حاصل ان شاء الله چې برابر شي سبون د 10 ټنه حاصل مکته تر اخره پورې دارو کوي چې 2 میاشتې دغه دوام کی.
د خوست د زراعت رئیس میولا نصرت وایي چې په مجموعي توګه 150 شنې خونې په پلان کې لري. د ده په وینا تر یو کال پورې تخمونه، درمل سره او نورې اسانتیاوې هم کارډیپ موسسه پر غاړه لري.
موږ ته په تېرو 2 ورځو کې د 50 نورو شنو خونو هم منظوري راغلې ده چې مجموع کې موږ 50 خونې یادولی شو، او دغه شنې خونې پخوا په خوست کې په دغه معیاري شکل باندې مرواج نه وي. اوس موږ د مسلکي ټیم په مرسته همکارۍ باندې په دغه سیاسي شکل باندې تاسو نن وینئ د دغسې گرین هاوسونو د افتتاح او ایجاد شاهدان یو انشاءالله.
د مسؤلینو په وینا د زراعت د ودې او پراختیا دا پروګرام اوس مهال یوازې د خوست په 4 ولسوالیو کې تر تطبیق لاندې دی، خو زیاتوي چې پاتې ولسوالۍ او سیمو ته هم د غځولو پلان لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دروندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ناوریا په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره تیاری نیسي. نور تفصیل د امریکا غاک د خبریال جیف سویکارت پر راپور کې اوري.
په برلین کې د مسیحي اختر په مارکیټ باندې د لارې موټر حمله خبریالانو ته دا موقع ورکړه چې له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه په دې باره کې دا پوښتنه وکړي چې آیا دا په مسلمان مهاجرو باندې بندیز لګول په نظر کې لري یا نه. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي تاسو په ټول وخت کې زما په پلانونو باندې خبر یاست. ما ثابته کړې ده چې سل په سلو کې صحیح څه چې واقع کېږي دا د شرم نه اډک کار دی. دا لا تر اوسه یقیني نه ده چې د ده د مهاجرو پالیسي به څه وي، مګر د متخصصانو په قول جمهور رئیس ټرمپ کولای شي چې هر وخت د مهاجرو په باره کې پالیسي بدله کړي. د مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د کمیټه اجرائیه رئیس لاوینا لیمون انوای
ترامپ وود بی ایبل تو سٹاپ ال ری سیټلمنت as he sees fit you know either certain groups or
جمهور رئیس کول شي چې مناسب وي بیا مشته کېدل ټول بند کی یا زین ډلې یا زین کسان د یو کاندید په حیث ترامپ د کالیفورنیا په سان برناردینو کې د ډزو نه وروسته په لومړي سر کې امریکا ته د مسلمانانو په نوتلو باندې د بشپړ بندیز غوښتنه کړې وه. منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ بیا وایي
ډانلډ جی ترامپ از کالینګ فور ا ټوټل اینڈ کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټډ سټیټس انټل اور کانتریز ریپرزنټټیوز
تر څو پورې چې د هیواد استازي دا معلوموي چې څه روان دي تر هغې پورې د امریکا ته د مسلمانانو په ننوتلو باندې بشپړ بندیز ولګول شي. دغه اعلان د انتخاباتي مبارزه پوره قوي کړه، مګر متخصصانو خبرداری ورکړ چې کېدای شي مذهبي محک د امریکا لپاره د اعتبار وړ ستونزې پیدا کړي. پخوانی سفیر روبن برګیټی چې په افریقا کې د امریکا د مهاجرو د پروګرام مشري کوي انوای
What would be problematic for us is the institution of a religious test not only for refugees but for anybody seeking to come into the United States, something that is fundamentally antithetical to our values.
څه شی به چې زموږ لپاره مشکل وي هغه به مذهبي امتحان وي چې دا به نه یوازې د مهاجرو لپاره وي بلکې دا به هر هغه چا لپاره وي چې غواړي امریکا ته راشي. دا داسې یو څه دی چې په اساسي توګه زموږ د ارزښتونو متضاد دي او موږ د یو هیواد په حیث یو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
په ترکیه کې د نوي کال په شپې په یو کلب د برید نوروسه د خلکو سره ویره زیاته شوې ده چې ښایي د اسلامي دولت یا داعش ډله به نور بریدونه هم وکړي. د برید په ترکیه کې د ټولنې ترمنځ د بې اتفاقۍ ستونزې هم پیدا کړې دي. په ترکیه کې چارواکي وایي دا د هغوی لپاره یو غټه اندېښنه ده. نور تفصیل د استنبول نه د امریکا غږ د خبريال دوریان جونز پر راپور کې اوري. په ترکیه کې د نوي کال په شپې د نڅا په کلب برید شي نه د شتنه پکې وژل شول لا هم د خلکو په ذهنونو کې تازه پیښه ده. د اسلامي دولت یادای شتلې ادعا کړې و چې برید هغوی کړی. چارواکي لا هم د بریدګر پسې ګرځي چې وینسي، خو د دې پر ځای چې د غبرید ټولنه سره یو کې برعکس د خلکو ترمنځ د درس او اختلافاتو د پیدا کېدو سبب شوې ده. ځینو کسانو په ټولنیزو رسنیو کې د برید پر ځای عمل ګڼلی او هغوی چې په دې برید کې وژل شوي غیر اخلاقي او د اسلام ضد کسان ګڼلی دي او د هغوی وژنه هم جایزه ګڼلې. یو دینی عالم حتی لیکلی دی چې پخوانی ترکیه نوره نه ده پاتې او پرهیزګاران به تاسو په ګوندو کې. سمی ایدس چې د المانیټر په ویب سایټ کې سیاسي لیکنې کوي امریکا غږ ته وویل چې د برید په ټولنه کې غټي اندېښنې او تشویشونه پیدا کړي دي.
There were those who gloated over this attack, in fact, and who seemed to celebrate it rather than mark the tragedy that had happened in front of them. This all goes back to
زینو کسانو د دې پر ځای چې د غبرید وغندي هغه ښه کار ګڼلای او پرې خوښ دي. د خلکو ته په ترکیه کې د کورنی جنگ هغه حالت ورپیادوي چې د اسلام پالو او سیکولرانو ترمنځ د پخوانه روان و او یا د سختریزه ملت پالو او هغوی چې اروپایي نظر درلود. حکومت هم د دې درس د مخنیوي لپاره کوم ښه کار نه دی کړی او حتی ځینې وختونه خو داسې عمل هم کړی چې په ټولنه کې د یووالي پر ځای د بې اتفاقۍ سبب شوی دی. په ترکیه کې چارواکي وایي د هغو کسانو په خلاف اقدامات کړي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک بې اتفاقۍ ته هڅولي. ځینې انتقاد کوونکي بیا وایي حکومت او جمهور رئیس په هیواد کې د جهادي ډلو په خطر سترګې پټې کړي وي، ځکه انقره په دې انده چې همدغه جهادي ډلې د سوریې د رژیم په خلاف جګړې کې ګټور نقش لري. حکومت هم د نڅا په کلب د برید په حق لا ډیر څه نه دی ویلي او جمهور رئیس اردوان هم دا نه مني چې ګواکې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړې کې د هغه حکومت پاتې راغلی. ښاغلی اردوان ویلي دي چې د داعش په خلاف د ترکیې په شان سخته جګړه د نړۍ هیڅ هیواد هم نه کوي. خلدون سلماتورک چې پنقره کې د یوشتمې پیړۍ په نامه د څېړنیز مرکز مشر دی، امریکا غاک ته وویل چې ترکیه اوس د بل هر وخت نه زیاته د اسلامي دولت یا داعش د خطر سره مخ ده.
strong power base within Turkish society. Millions of people share their ideology.
په ترکی کې په ملیونونو کسان د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په شان نظر لري. د متحده ایالاتو د پیو چړنیز مرکز د نظر د معلومولو په یوه تازه سروي کې دا معلومه شوې ده چې په ترکی کې اته په سلو کې خلک د داعش د مبارزې سره خواخوږي لري، او دا په دې معنی چې د ترکی د ټول نفوس څخه شپږ میلیونه د هغوی نظر تاییدوي. من هم وینو چې د ترکانو ترمنځ سختري ځډلې ورس په ورځ زیاتېږي. زه په روزمره ژوند تلویزیونونو او رادیوګانو کې هر ځای ګورم. د ترکی حکومت ژمنه کړې چې په هیواد کې به د اسلامي دولت یادایش ډله زپی او د دې ډلې سره د اړیکو لرلو په شک ګڼ شمېر کسان هم نیولې دي. کارپهان په دې باور دي چې په ترکی کې به د داعش بریدونه نور هم زور واخلي، ځکه د دې هیواد پاوز په سوریه کې د داعش په خلاف مبارزې ته زور ورکړی، او هغوی هم د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې په ترکی کې په اهدافو بریدونه دي زیات کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د سولې د عالی شورا د یو غړي عبدالحکیم مجاهد د څرګندونو پاړه چې ګواکې طالبانې د سولې فرښتې بللې دي، وایي چې د حکومت او شخصا د جمهور رئیس غنی نه غواړي چې عبدالحکیم مجاهد ونیسي او جزا دې ورته ورکړي. زمنګ همکارې زیبا خادم د خغلی مجاهد سره مرکه کړې ده چې رښتیا د دوی په نظر طالبان د سولې پرښتې دي او کنه. مرکه په ګډه ورو.
مجاهد صاحب، دغه خبره په کوم اورید کې تاسو کړې ده؟ آیا رښتیا تاسو طالبان د نجات پرښتې بولی؟ مجاهد صاحب،
زیبا خوري، رښتیا هم کله کله مطبوعات دومره یو منفي تصور خلکو ته ورکوي چې خلکو په زړونو کې شکوک پیدا کوي. زمون دا پرون یو کانفرنس درلود په یوه کې زه د امین سپیکر په حیث باندې خبري کولې د سولې په اثبات باندې. عام اقتصاد زما له خوا نه په دې شکل باندې ولا چې په افغانستان کې چې د تلویخت کاله سولې نه راځي، جګړه ادامه لري.
بله،
دې یو بنیادی مرض ده او یو بنیادی علت یې ده چې هغه افراط دی.
ښه،
افغانستان راغلو، په افغانستان کې سوشالیزم په افراطي ده بنا باندې وختل چې تطبیق کی کومیلینو انسانان یې وځل او مایوب کړل. دغه په نتیجه کې مجاهدین صاحبان راغلو، هغه هم خپل حکومت په افراطي ډول باندې رامنځته کړل. د انحصار په شکل باندې د رئیس جمهور او د سر اعظم ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې په نتیجه کې سوله رانغله.
بله،
دغه په نتیجه کې طالبان چې په خوای جهاد کړی وو مدرسو ته تللی وو، بیرته د ګډوډۍ په نتیجه کې راپورته سول تر څو چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي. د استاد رباني د خولې مطابق د عزت قولي نقل ما وکړو چې هغه طالبانو ته د سولې پرښتې ویلې، او هغه تر کابله پورې چې راتله د خلکو توقعات دا و چې په افغانستان کې به یو عادلانه حکومت رامنځته کړي او دلته به یو ښه حکومت رامنځته کړي. ما ولې طالبانو هم بل اخر به افراط نکار وختل و اینه قاصو چې په افغانستان کې یو پرهبن سټه په ټول مجاهدین مشتلل یو حکومت رامنځته کړي، به هم یو طبقه باندې خپل حکومت انحصار کړي. هم چنان موجوده رژیم هم کدي تر حساب رژیم د کوم موجوده ده د دیموکراسي په چوکاټ کې دی لري، او د خلک چې د موږ قانوني اساسي ورته چوکاټ یو کړی د سیده اسلامي جمهوریت ته هیڅ قانون و دې اسلام د احکام او معتقداتو په خلاف نه وي. ولې دیموکراسي خلق په لیبرال بنه باندې واري چې تطبیق کی چې د خلکو احساسات تر پروي، دا هم یو افراطي بنه دی رژیم ده چې نشي کولای په افغانستان کې سوله رامنځته کړي. بنا تر څو چې موږ د افراط علاج یې کړی د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولې، د افغانستان د نه علي تسلط مسلمانانو عقاید په نظر کې نیولې، د غوي کلتور په نظر کې نیولې، موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله رامنځته کړو. دا چې موږ طالبانو ته فرشتي ویلې، مګر د استاد رباني مرحوم هغه قول نقل کړ چې تر استاد رباني کله چې طالبانو له بولدک نه خپل تحریک شروع کړو او قندهار ته راغلو، زابل ته راغلو، غزنی ته راغلو، بیا په مقابل کې حزب اسلامي ودرېدل، د صدرباني نه یوازې دا چې هغوی ته د سولې پرښتې ویلي چې دا د سولې پرښتې دي، بلکې مالي کومکونه هم د طالبانو سره کول. ما په همدې سیاقو سباق کې وویل چې طالبان د سولې پرښتې ولي چې غوښتل چې دلته ارامي رامنځته کړي، ولې د خلکو توقع دا وه د طالبانو نه چې دلته به یو وسیع البنیاد په مجاهدینو مشتمل یو حکومت راوړي. آی کاش چې دوی یو مشترک حکومت جوړ کړی وای او دوی د سولې په غونډې باندې ورته کښېنستی وای، ولې هغوی هم ونه قایسو چې هغه اعتدال رامنځته کړي، بلکې د یو طبقې حکومت یې په افغانستان باندې تحمیل کړ. یو بل مسله چې هلته په همدغه ځای باندې مطرح شول، هغه د سوال جدي ماته دا مطرح کړو چې احساساتي